شم کال د نومبر 23 نیټه ده د دیش د خو خبرونه ته بخیر اغلاست. په دې خبرونه کې د افغانستان او نړۍ د اونۍ مهم ریپورتونه او مرکې خبرو. زه وحید فیضیم
و ما فرخنده پیمانی هستم. امیدوارستم هفته خوش را سپری کرده باشین. اینک با داشتهای این هفته در خدمت شما عزیزان قرار داریم، اما نخست میپردازیم به چند خبر.
په هند کې د افغانستان د سفارت لخوا په یو خبر شوې رامه کې ویل شوي چې د یو شمېر ننګونو له امله په نوې ډهلي کې د افغانستان سفارت په دایمي ډول تړل شوی دی. د سفارت د جمعې په ورځ په یوه اعلامیه کې چې د سفارت لخوا د ایکس په ټولنیزه شبکه کې خپره شوې ویلي چې دا پریکړه د روان 2023 کال د سپتمبر د 13 ورځې د لنډې مودې لپاره د سفارت د تړلو د اقدام په تعقیب شوې ده. دغه سفارت ویلي چې د سپتمبر میاشت کې د لنډې مودې لپاره د سفارت د تړلو پر مهال هیله دا و چې دا به د هند د حکومت په دریځ کې د مطلوب بدلون سبب شي او سفارت به په عادي ډول خپل ماموریت ته دوام ورکړي. خو په اعلامیه کې ویل شوي چې متاسفانه د اتو اونیو د انتظار سره سره ډیپلوماټانو ته د ویزو تمدید او د هند د حکومت په چلند کې د بدلون اهداف ترلاسه نه شو. د سفارت د کنټرول لپاره د طالبانو او د هند دولت دوامدار فشارونو ته په پاملرنه سفارت د یو ډیر سخت انتخاب سره مخ شو. د سفارت ویلي چې په هند کې د افغانستان د استازولۍ د تړلو او کوربه هیواد ته د دغه استازولۍ د ساتلو د وخت لیکت اوس مهال دغه هیواد په ګټه ده.
برنامه جهانی غذا میگوید که برای ارائه کمک های اضطراری در مرز برای عودت کنندگان افغان از پاکستان با شدت به کمبود بودجه مواجه است. این اداره ملل متحد ناوقت پنجشنبه 23 نوامبر با نشر اعلامیه گفت که اکثر خانواده هایی که از مرز عبور می کنند گرسنه، ناامید و نیازمند حمایت فوری اند. بر اساس اعلامیه در ماه روان میلادی تا اکنون 250,000 نفر تحت پوشش برنامه های امداد غذایی این سازمان قرار گرفته است. شاویلی رئیس برنامه جهانی غذا در افغانستان گفته است که خانواده ها در بدترین زمان وارد کشورشان می شوند و در کشوری که 1/3 مردمان نمی دانند وعده غذایی بعدیشان از کجا خواهد آمد، با آینده تیره روبرو خواهند شد. با گفته رئیس برنامه جهانی غذا در افغانستان، عودت کنندگان از پاکستان فرصت های اقتصادی اندکی دارند و اکثر آنها برای زنده ماندن تلاش می کنند.
بلخوا په غزه کې د اسرائیل او حماس ترمنځ څلور ورځنی اوربند د جمعې په ورځ د نومبر په 23 د سهار له 2 بجو څخه پلی شوی او ټاکل شوی ده نن د ورځې په اوږدو کې په غزه کې یرغمل شوي کسان د فلسطیني بندیانو په بدل کې خوشي شي. د قطر، مصر او متحده ایالاتو په منځګړیتوب دا په غزه کې د اوونیو راهیسې په روانې خورنۍ جګړې کې لومړنۍ وقفه ده. قطر پرون ویل چې د اسرائیل او حماس ترمنځ اوربند او د یرغمل شوي بندیانو خوشي کول به د جمعې په سهار پیل شي. د قطر د بهرنۍ چارو وزارت د ویان ماجد الانصاري په دوحه کې د وی خبري غونډې په ترڅ کې ویل اوربند به د جمعې په ورځ د سهار په 2 بجو پیل شي او د ملکی یرغمل شوو لومړۍ ډله به په هماغه ورځ د مازیګر په 4 بجو وسپارل شي. انصاري زیاته کړې ده چې د موافقې له مخې په 14 کسان په لومړي سر کې د حماس د بند څخه خوشي شي چې ټولې ښځې او ماشومان دي. د نوموړي په وینا د 4 ورځنۍ اوربند په ترڅ کې به 50 یرغمل شوي کسان خوشي شي. د قطر د بهرنۍ چارو وزارت د ویان همدار از ویل چې په اسرائیل کې بندي فلسطینیان به هم د جمعې په ورځ خوشي شي، خو د نمونو او شمیر په اړه نور جزئیات ورنکړل.
میگل دیاز کنیل رئیس جمهوری کیوبا روز پنجشنبه 23 نوامبر در حمایت از فلسطینی ها راهپیمایی بزرگی را رهبری کرد. رئیس جمهوری کیوبا در کنار همسرش و مقامات بلندپایه دولتی در رأس این راهپیمایی حضور داشت. رئیس جمهوری کیوبا در حالی که پرچم فلسطین را حمل میکرد و ایالات متحده برای حمایت از اسرائیل انتقاد کرد. وزارت داخلی کیوبا با نشر پیامی در شبکه اجتماعی اکس نوشته است که 100,000 نفر در این راهپیمایی که 1 ساعت ادامه پیدا کرد توسط انجمن گروه های جوانان این کشور سازماندهی شده بود اشتراک داشتند. تا اکنون چند بار به حمایت از فلسطینی ها راهپیمایی های در کیوبا صورت گرفته است، اما این بزرگترین راهپیمایی بوده است. شماری از محصلین فلسطینی که در کیوبا مصروف آموزشان نیز در این راهپیمایی اشتراک کرده بودند.
په غزه کې د اسرائیل او حماس ترمنځ څلور ورځې اوربند جوبې پورس پلی شوې او ټاکل شوې ده د ورځې په اوږدو کې په غزه کې يرغمل شوی کسان د فلسطینی باندېانو په بدل کې خوشی شي. په دې اړه د بحث لپاره په خبرونه کې را سره د نړیوال چارو شنون کې ډاکټر عبید الله برهانی ملمه ده.
آقای برهانی خیلی خوش آمدین به برنامه. شما آتش بس نافذ شده موقت میان اسرائیل و حماس را پس از گذشت 7 هفته جنگ چگونه ارزیابی میکنین؟ آیا فکر میکنین که این آتش بس ادامه پیدا بکنه؟
سلام و درود برام. چلو مزینه با قربند اسرائیل و حماس در منز فکر کام در یو لن محال چلو روزینه قربند چی دوړو طرفونو ته کې د اسرایلی طرفته او حتی کې فلسطینی او عربي نړۍ د اسلامي نړۍ ټولو ته یو لوی فرصت په لاس ورکړل شو دی. یا تقریبا یو مثبت ګام بلل کیږي چې د خپلو ټولو مواقفو دریځونو کې على الاقل یو تقییم او یا دغه وکړي کرکټونه وکړي او په دې خاطر باندې چې هغه کسان چې برابر شوي دي هغه خو د اولنی مرحله یا په اولنی دسته کې فقط یو ډیر کم کسان دي چې تبادله کیږي دوه طرفه او هغه هم مدني کسان دي یا هغه د عمری فئات څخه راځي چې هغه ډیر کم دي. آیا دا به د لوی د نوي او دوامدار یا د اوسو متقطع او نورو وربندونو په لپاره یو نوی لار پرانیزي؟ دا هغه څه دي چې اوس پرې خلک فکر کوي.
وسنی وضعیت په کتو برهانی صاحب، آیا فکر کوئ د قطر، مصر او متحده ایالاتو منځګړیتوب به وکول شي چې د اسرائیل او حماس ترمنځ کړکیچ د تل لپاره پای ته ورسوي؟
ډیره مشکله او بعیده ګڼل کیږي په دې وسنی حالات او شرایطو کې که یو طرف ته ورته ګوري د دې شک نشته چې قطر او مصر او حتی د امریکا ایالات متحده په دې کې یو رغنده رول ولوبه او دغه وسنی انساني اوربند نو د دې اصلي اهداف هغه څه چې د قربان دی هغه خو ډیر لنډمحاله دي چې د څو طرفونو یا د څو بندیانو تبادله ده او په عین وخت د انساني موادو لپاره یا د انساني موادو لپاره یو څو قافلې چې محدودې قافلې یې هغه ورسیږي. اما دا هغه څه چې کسما لږ مخکې اشاره کوله چې دواړه طرفه په دې باندې فکر وکړي چې آیا جنگ نه هغه اهداف چې ترلاسه کېدل لاسته شوي دي او که فکر کوم چې اکثرت محللین یا هغه کسان چې داخل د قضیه ډېر له نږدې نه څاري او حتی هغه څوک چې د لرې نه نږدې څاري او لرې نه څاري دواړه په دې نتیجې ته رسېدلي دي چې نه جنگ کوم اهداف نه ترلاسه کړي نو باید د حل پاړوند باندې یو مثبت قدم واخیستل شي. یا نړیواله ټولنه د دې جنگ نه او یا د دغه تقریبا لنډې مودې اوربند نه باید یو داسې فرصت طلایي ترلاسه کړي چې تر څو د دواړو طرفو ترمنځ کې د دایمي حل پړوند باندې کوم خاصه نسخه نه را پیدا کیږي، علا الاقل جزئی حل را پیدا کړئ.
بله. خب آقای برهانی، شما وضعیت در غزه را پس از چندین هفته جنگ چگونه میبینین؟ چقدر نگرانی های موجود در مورد غزه میتونه توجه جهانی را به یک کشور جلب بکنه؟
د جهان توجه خو د اسرائیل او د فلسطین روسي جګړه یا د حماس سره جګړه ډیره زیاته د نړیوالو توجه را او یا راجل وکړي دا که په عربي نړۍ کې دا که په اسلامي نړۍ کې دا او که حتی غربي نړۍ کې دا تر ډیره حده پورې دا توجه جلب کړي دا او یوازې نه چې دا توجه جلب شوی دا بلکې یو شی ډیر په ښکارا باندې نړیوالو ته ثابت کړی شو چې په دغه محوري مرکزی موضوع لپاره چې دا د ټولو طرفونو لپاره ډیره مهمه او خصوصا د عربي اسلامي نړۍ لپاره یو محوري موضوع ده او بیا د غربي نړۍ لپاره هم محوري موضوع ګڼل کیږي. نو په دې اکل باندې د پوخانه نړیوال کوم خاصه لاسته راوړنه نه لرو ده، یا د دې د حل پړون باندې کوم خاصه لاسته راوړنه نه ده، بلکې نړۍ ناکام شوی و چې حتی د دې لپاره د یو جزئي حل هم په تلاش کې اوسیږي. متعاقب ادارې په غربي نړۍ کې رامنځته شوی شوي، او مګر متاسفانه چې د اسرائیل او د فلسطینیانو ترمنځ چې هغه لازم کوم حل پړوند باندې باید اقدامات شوي هغه ونه شکړی شو. او د دې اساسي فکر کوم مشکل دا و چې د اسرائیل په طرف کې هم یو خیلاصه سخت دریزه حکومت په تدریجي مودي پورې دغه مسائل وزنډول، یا حتی هغه څه چې نړیوالو غوښتل یا د فلسطینی طرف لپاره یو څه نسبي حقوق هغه تثبیت کړی چې دا ټول د پامه وي ورزول. په عین وخت کې چې ورته ګورو چې هغه دور یا هغه طرف چې د سحدریزو یا د امریکا متحده ایالاتو په لیست کې د حماس ډله د ترهګرو ده، نو دا سوچ چې د سحدریزي د دوه طرف نه تقریبا تغذیه کړی شو، او دا وسنۍ حالت یا د وسنۍ روسي جګړه هم د نورو متشددو ډلو ټاپلو چې په نړۍ کې دي یا په اسلامي نړۍ کې دي، د هغوی لپاره تقریبا یو بلانک چک یا د هغوی لپاره د نوي یو نوې شکل باندې وړونې تقویه کېدلو یو موجه دلیل بلل کی. دا غسې دي چې سره ویل شي چې د نړۍ یوازې نه چې توجه راجلب کړی، د نړۍ توجه هم جلب کړل، او نړۍ هم د عربي نړۍ وی او حتی ک اسلامي نړۍ ده او حتی غربي نړۍ ده، قوم او د محکوم طرفونو ترمنځ تقریبا اوس په دې وسنۍ موضوع کې ټول په یو تقریبا صف دی، هغه د حاکم او د محکوم ترمنځ ډېر لوی واټن دی.
برهانی صاحب، که څه هم نړیوال هڅه هم روان دي، خو د سیمې دغه موقته په کتو سره د اسرائیل او حماس ترمنځ د جګړې پای ته رسول لپاره څه کول پکار دي؟ آیا د سیمې هیوادونه په مشخصه توګه ګاونډي هیوادونه چې دواړو دور سره اړیکې لري مرسته کولای شي؟
د
سیمې
هیوادونه یو مرسته به وکولای شي، اما پرته د دې چې نړیواله ټولنه هغوی سره کومک ونه کی، او یا د هغوی سره د نړیواله ټولنې اراده، حتی د امریکا متحده ایالات او بوڅ په دې حق له تصمیم ونیږي، چې دا ډیره مشکله ده. دلته یوازې مسله د وسنۍ جګړې د غزې په غزه کې د اسرائیل او د حماس نه ده، اما مشکل دلته دی چې پس د دې جګړې نه به کوم تصور وی چې البته تقریبا پله کړی شي، یا په دې معنی باندې آیا هغه اهداف چې اعلان کړی شي او چې حماس به د منځ وړل کیږي، او فرضاً په غزه کې به یو نوې اداره رامنځته کیږي، دغه نوې اداره به څوک وي؟ مونږ سره ټول چورته ګور یو، خو د حماس د منځ نه تللې، بل هغه د غزې نه پاس یو غزه ده، او د غزې نه لاندې بل غزه ده. د حماس د منځ وړل مونږ شې نه دی لاشي، او په عین وخت کې د غزې لپاره د نیو ادارې په پام کې نیول سره د امریکا متحده ایالات او د وسنۍ سختدریزه حکومت د نتانیاهو او د عربي نړۍ تصورونه ډیر جدا جدا دي. یعنی هغه د مالور کې چې لا تر اوسه پورې په دسي یو سیاسي پلیټ فارم باندې نړیوال وی، او که حتی د عربي نړۍ وی ندی راټول شوی، چې علا الاقل د غزین روسته به، یعنی د جنگ روسته باید د که د جنگ روسته به د اداره د غزې سوکي او د سیاسي حل پړوند باندې به کومه نسخه رامنځته کیږي، چې علا الاقل په نسبي شکل باندې قابل د قبول وي ټول اطراف ته، او علا الاقل ک ټول اطراف ته قابل د قبول نه وي، نو هغه یو دومره نسبي حالات راوسته شي چې د جنگ مخاوني سي، او د سولایزی هڅه شروع شي.
بله. خب آقای برهانی اگر مختصر بگوین اگر تلاش های بین المللی نتیجه نسه چقدر نگرانی ها از آغاز دوباره جنگ میان اسرائیل و حماس و گسترده شدن این جنگ وجود داره؟
کسرای دیشه متوجیشی پا دی رسته وقتو که دا امریکا متحده حالاتو بیر قوی کوشش داو که چی دا جنگ دا قصفا نور و هیوادونو تا زیدو تا ونغزیگی، اما متشدد دل یا هر خلاص حکومت چی دا نتیناهو پا سر راس کې دی نو دوی غواړي چې د امریکا متحده ایالات یا منطقه د یو نوي تشنج سره مخامخه کړي، او دا هغه څه دي چې امریکا متحده ایالات په منطقه کې نه غواړي او نه غوښتونکي دي چې په یو نوي شکل باندې یا بڼه باندې په دې منطقه کې هغه شي ښکیل کړی شي. د دې ټولې جګړې زیات فائده یا تقریبا سود به یوازې چینا دولت روسانو ته او یا د نورو هیوادونو ته ځي چې کوم چې د غربي نړۍ لپاره په اوسني حالاتو کې یا په شرایطو کې د یو ګواښ بلل کېږي. په دې خاطر باندې د هغوی کوشش دا دی چې یا د ځینې طرفونو متشددو کړیو دا کوشش دی چې د دې جنگ سبب په منطقه کې نور هم وغځي تر څو چې د غربي نړۍ اخیل کړی شي. خو زه فکر نه کوم چې د امریکا متحده ایالات دې خبرې ته ډېره زیاته متوجه ده او غواړي چې د جنگ دا سپه هم بند کړی شي چې نور منطقې ته وغځي، او په عین وخت کې دغه لړمحاله اوربه
تیر مننه د نړیوال چارو شرون کې ډاکټر صاحب بلاس کې موږ سره مګډون وکړ.
اک جان سپاس از زورتن په برنامه.
تازه ترین پیشرفت های علم طب، معرفی اصلی ترین ابزار و روش های درمانی، مصاحبه با مشهورترین دکتران و کارشناسان بخش صحت، پرداخت عمیق به مشکلات صحی در افغانستان، از ایتیاد به مخدرات گرفته تا فلج اطفال و دیگر نابسامانی های صحی و جستجوی راه حل آن را در برنامه ویژه بو علی سینا دنبال کنید. بوالی سینا از نشرات رادیویی، ماهواره‌ای و دیجیتالی صدای امریکا.
بینندگان عزیز، روز گذشته مسکو میزبان نشست سران مخالفان طالبان تحت عنوان افغانستان بین گذشته و آینده در مسیر یک صلح عادلانه و توسعه پایدار بود. احمد مسعود رهبر جبهه مقاومت ملی افغانستان این نشست را مهم خواند و گفت که اگر افغانستان تا دو سال گذشته به یک سیاه‌چاله خفقان‌آور و بنبست تاریک فرو رفته است. محمد محقق چهره دیگر مخالف حکومت طالبان و حضور و عضو شورای عالی مقاومت برای نجات افغانستان در این نشست گفت که هزاره ها و شیعیان در افغانستان با تبعیض مذهبی و قومی مواجهند.
پا مسکو کې د پنځمه پوره د نومبر دروښتمه د طالبان د مخالفین او ځینو سیاسي مشران ترمنځ د افغانستان په اړه غونډه شوې ده. د دې غونډې په اړه د بحث لپاره سره په خبرونه کې البته د مسکو کې د دولتي پوهنتون استاد شیر حسن حسن ملمه ده او ورسره بحث وکړو.
آقای شیر حسن خیلی خوش آمدین به برنامه.
شخصاً سب د مسکو ورنه وشوا په دې کې د طالبانو زینو مخالفینو غړون کړي او تاسو څنګه ارزوي او په کوم سرګه ورته ګورئ؟
مننه خپل دې تاسو ته تاسو کارونه تاسو لیدون ته سلامونه وایم.
وعلیکم السلام.
بلې، ولکه څنګه چې تاسو ول پرون په مسکو کې د مسکو د روسیې د یو غون دعوت باندې دلته یو ګرځې مې جوړ شو او د کانفرنس دا ولې درلودو او په اړه کې د افغانستان د دفاع هغه په حاجه جوړ شوې ده د دفاع د هغه مسره او د نورو هغه کسانو برخه درلودله چې په اوسني وخت کې د طالبانو فکری یا جنګي ضد خلک دي. اوی برخه درلودله او دوی هر یو خپل شکایت وکړل چا ویل چې هلته هزارګان او یا شیاګان د تبعیض او یا مثلا د هغه سره مخ دي چا ویل چې هلته سیاچال دی او داسې نورې هر هغه خبرې چې دوی په تیرو دوه نیمو کلونو کې په تیتو پاشان ډول کړي دي پرون یې په دغه کانفرانس کې د مسکو د سیاسینو مخ کې او د مسکو د ځینو علمی دوائرو د کارمندانو په مخ کې وکړلې او دې رنگ خبرې ته داسې رنگ ورکړ چې ګویا موغان چې د روسیې سیاسي اسټیبلشمنت په هغه ختمه شي باندې پوه شي چې موږ د طالبانو په وړاندې لرو او ګویا موږ د طالبانو یو بدیل یو. دغسې یو کنفرانس و او را تر اوسه پورې ما د طالبانو په شمول د نورو خواوو عکس العمل نه دی اورېدلی.
خب آقای حسن، نشستای شبیه نشست مسکو در طول بیشتر از دو سال حاکمیت طالبان بر افغانستان در کشورهای همسایه و منطقه برگزار شده و تا اکنون ما شاهد کدام تغییر در شیوه حکومتداری طالبان نبودیم. به نظر شما این نشست با دیگر نشست‌ها چی تفاوت داره؟
خب ما فکر میکنم که طالبان با به حال هم در غرور قدرت خود هستند و تقال به شمول همین کسانی که دیروز در کنفرانس مهمان بودن و یا در کنفرانس شرکت داشتن و خود معرفی کردن من حیثی نبقی که یا من حیثی یک طرفی که سیال طالبا هستن، میتانم که امرایشان در میدان سیاست هم گفتگو کنن و راه درست رو برشان نشان دادن و یا طرح داشته باشند که وضع طالبا باشند و اگر نشد میتونن در جبهه جنگ هم علیه زنا قد اعلام کنن. چون این یک نشسته که ای وسط در کدام کشور دیگر بوده باشه ما ندیدیم. البته در ترکیه بعضی نشستهای بودن و یا مثلا در ایران هم نشستهای بودن، مگر اینکه کسانی مختلف از اروپا هم در اونجا شرکت داشته باشند و کسانی که ضد طالبان هستند و تریبای سیاسی و هم در چیزی جنگ باشند و او مهمانداریشان مثلا یک حزب سیاسی که در قسم در دولت روسیه یک رسوخ خاص دارد میزبانی شعور بکنم. ما فکر میکنم که چنین نبوده، این بار اول بوده و فکر میکنم که کسایی که در کنفرانس شرکت کرده بودن اونا راضی بودن از چنین یک تدبیری چنین یک کنفرانس.
بله شای حسن صاحب، زین نور نظرونه همشته یا پا واضح توګه زین نظرونه سرګندی چې په افغانستان کې ټول شمول یا منتخب حکومت غواړي، د ښځو حقونه دي، فردي ازادي ده، د طالبانو په شمول ټول کسان یا ډلې افراد څنګه سره یو ځای کېدی شي تر څو یو غږ د افغانستان د کشالې لپاره د هوارولو لپاره ولري؟
فیضي صاحب، تاسې ښه خبرې ته اشاره وکړه. ما پرون هم په دغه کنفرانس کې چې ولیدل په دغه کنفرانس کې د خبرو د لحن نه داسې معلومیږي چې د طالبانو مخالفې ډلې په یوه واحده جبهه کې نه دي یا د دوی فکر یو شان نه دی. د ځینو د خبرو لحن ډېر تیز دی، هغوی د طالبانو نفی غواړي او هغوی د سیاسي ډګر کې بالکل نه مني. ځینې بیا داسې دي چې وایي طالبان د افغانستان د سیاسي صحنې یو واقعیت دی او د تغییر په منلو باندې یا د جمهوری اصولو په منلو باندې دوی کېدای شي چې د آینده نظام یوه عمده برخه شي او په دوی کې اصلاحات راشي. ځینې بیا داسې دي چې دوی نفی کوي او لکه څنګه چې طالبان دوی نفی کوي چې د دوی سیاست نه مني، دوی هم د هغوی په نفی پسې راخیستې ده او دا د دې نه معلومیږي چې د طالبانو ضد جبهه لا تر اوسه پورې په یو واحد پلتفورم کې نه ده واقع شوی. د دوی خواستې زیاتې دي، فکر کوم یو تعداد خلک یې په دې باندې هم هغوی راضي شي چې که دوی د وزیرانو په صفت باندې، د سفیرانو په صفت باندې، د والیانو په صفت باندې او د قمندانانو په صفت باندې د طالبانو په کابینه کې ومنل شي، نو دوی به دې ته حاضر شي چې وای چې بالکل د طالبانو حکومت ټول ګډونه ده. بعض نور وسی تر فکر کوي وای چې جمهوری اصول چې تامین نشي په هغه کې د افغانستان ادی وګړي وکول شي د خپل استاد الله د حاکمیت په ډول کې خپل نظر ولري، خپل استازیتوب ولري، د نظام ډول تعین کړي، اساسي قانون جوړ کړي او په نظارت ولري پر حکومت باندې، هغه ته به ټول شمول ویل کېږي. نو دغه دریځونه مختلف دي او لا تر اوسه دوی په یوه واحده جبهه کې فکر میکنی چرا کل شویدی؟
بله. خب آقای حسن، قسمی که ما شاهد بودیم روسیه در گذشته نیز چندین نشست را به نام نشست فرمت مسکو با حضور طالبان برگزار کرده، ولی رفته رفته میبینیم که روابطش با طالبان سرد شده و حالا این نشست با حضور مخالفان طالبان برگزار شده. یا فکر میکنین که روسیه به این نتیجه رسیده که زمان حمایت و گوش دادن به خواستای مخالفان طالبان فرا رسیده؟
ما فکر میکنم چیزی که شما فرمودین جای خود دارن در یک دورنمای سیاسی روسیه تا با امروز و تا با این حال دولت روسیه و یا سیاسی روسیه و طالبان یک مراودت خوب و حسن نیت داشتن. ما فکر میکنم که طالبان در میدان جنگ علیه امریکایا بوده و امریکایا یک بلوک ضد روسیه است، از خاطر خوش بودن که در میدان جنگ به اصطلاح امریکایا شکست خوردن و به جای شریفاشان که طالب هستن کامیاب شدن. و فکر میکردن که در سیاستشان کمی نرمش بیاید و بالاخره من حیث یک قوی سیاسی دائمی در افغانستان باقی بمانه. ولی احساس دارم میبینم که طالبان غیر از خود گپ هیچ کسی را و فرموده هیچ کسی را و یا مثلا مشوره هیچ کسی را به خاطر اصلاحات در نظامشان و در روششان قبول ندارن. فکر میشه که آهسته آهسته روسا و اشتبلیشمنت سیاسی روسیه ای را هم یک گزینه بدانن که با طالبان گوشزد کنه و نمود کنن که شما بی‌بدیل نیستین و یک قوی دیگه میشه سرشته شوه که سیال شما باشه و در میدان سیاسی افغانستان با علیه شما و یا در مقابل شما یک چلنج جور ایجاد کنه.
پرشاسن سپ کولن زو پتا سند دی پختن لپاره ول را ما فکر نه کوي لکه مسکو یا نور هیوادونه کې د غشان غونډه جوړیږي منتقبی رقابتونه به زیات شي ورسره. خبر نه وی چې په خپل د افغانان له خوانه یا د ملګرو ملتونو په منځګړتوب باندې غونډه جوړ شي ترڅو د غسون ځای و د حل لار پیدا کړي.
بالکل، ما مخیا د دې غونډه مخته د روسیې سفیر ته افغانستان څخه د روسیې د ولسمشر خاص استاد دی هغه دا خبره کړې وه چې وط الله کومه غونډه د ملګرو ملتونو د سرمنشي فرنظارات او یا تر هغه تر مشرۍ لاندې ښایي په قطر او یا په بله کومه ځای کې جوړه شي چې وخت یې لا معلوم نه دی. دغه تر ټولو ښه لاره ده، خو چې ښې لارې تر اوسه پورې رسېدلې نه دا یوه ستونزه.
د مسکو د دولتي پوهنتون استاد شیر حسن حسن صاحب ډېره زیاته مننه چې په دې بحث کې له موږ سره مو ګډون وکړ.
ممنون از اینکه در موضوع توضیح دادین. یک جان سپاس. بینندگان عزیز، قسمی که میبینیم برنامه ما هم در اینجا به پایان میرسه.
دعوت دیونه خبرونه تربیه خیر.
شب و روزتان بخیر.